طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د اومې دورې ګرانو زده کوونکو ستړي ماشای هیلمونیم تاسې به جوړ یای او د قبیلګۍ د اساساتو د وروستي درس لپاره به حاضر شوی وای. درنو زده کوونکو یو ځل بیا پوهان آرین ستاسې د نن ورځې دغه درس مخکې وړم. امید لرم چې تیر درسونه به مو په ښه ډول زده کړی وي او د نن ورځې وروستی درس به هم راسره د قبیلګۍ د اساساتو په برخه کې ښه زده کړئ. مخکې له دې چې درس ته ولاړ شم، تاسې ټول کتابونه بند وساتئ. زه یو څو پوښتنې کوم، تاسې ورته ځوابونه پیدا کړئ. هیله ده زما هره پوښتنه په دقیق ډول واورئ او له هغې وروسته ورته سمدستي ځواب ووایئ. زما لومړۍ پوښتنه: د رحم پرته په بل ځای کې د حمل رامنځته کېدو ته کومه کلمه کارول کیږي؟ بیا وایم، د رحم پرته په بل ځای کې د حمل رامنځته کېدو ته کومه اصطلاح کارول کیږي؟ زده کوونکي ځوابونه وایي. که مو ځواب داسې ویلی وي چې اکټوپیک پریگنانسی، نو تاسې ځواب سم ویلی دی. دوهمه پوښتنه: نورمال زیګون یا ولادت ته په طب کې څه ویل کیږي؟ نورمال زیګون ته په طب کې څه ویل کیږي؟ ټول زده کوونکي ځوابونه وایي. که مو په جواب کې ویلي وي چې ډیلیوري، نو ستاسې ځواب سم دی، ډیلیوري. دریمه پوښتنه: د سټیل برث کلمې معنی څه ده؟ سټیل برث، تاسې تعریف یا تشریح په ذهن کې یوازې راوړئ، بیا زه تشریح ورکوم. که چیرې زما تعریف ستاسې د تشریح یا تعریف سره ورته و، نو پوه شئ چې مطالعه مو کړې ده. سټیل برث څه شي ته ویل کیږي؟ سټیل برث، که مو جواب ویلی وي چې سټیل برث دته ویل کیږي کله چې یو مړ ماشوم پیدا شي، دته سټیل برث وایي. پوښتنه: د آمینوریا کلمه څه معنی لري؟ آمینوریا. زده کوونکي ځوابونه وایي. که ستاسې له ډلې یو ځواب داسې و چې آمینوریا د میاشتنی مرض ورکیدو ته وایي، نو همدغه ځواب به درست وي، آمینوریا. یو بله پوښتنه کوم: د ابورشن کلمې معنی څه ده؟ ابورشن. ابورشن دې ته وایي چې له وخت مخکې ماشوم ضایع شي یا وزیږي، تا ابورشن وای. یو بله پوښتنه کوم: د تخمدانونو دند څو دي یا څو ډوله دند ترسره کوي؟ که مو ویلي وي چې تخمدانونه په ټوله کې دوه ډوله دند ترسره کوي، ستاسې ځواب سم دی. خو اما دا ووایي چې کومې دند ترسره کوي. د تخمدانونو دوه ډوله دندې دا دي چې یو د تخمې آزادول چې اولیشن ورته وایي، دوهم د هورمونونو تولید. هیله ده ځوابونه به مو سم ویلې وي. ما یو ناڅاپه ځکه پوښتنې وکړې چې هغه زده کوونکي باید پوه شي چې ځوابونه یې سم نه وي ویلې. دوی باید پوه شي چې ما مطالعه نه ده کړې او د استاد هغه خبره مې نه ده منلې چې ما ته هره ورځ وایي چې ګورئ تاسې د هرې ورځې درس په هماغه ورځ زده کوئ. نو د استاد دا خبره ما نه ده منلې ځکه ما دغه ځوابونه ورنه کړل. نو کله چې د استاد خبره نه منئ نو بیا پرمختګ نشئ کولی. کومې خبرې چې زه په ټینګار سره تاسو ته کوم، هدف مې دا ده یوازې چې تاسې یو ښه پرمختګ وکړئ په درسونو کې. هغه څه چې زه غواړم چې تاسې ترلاسه کړئ هغه په محنت او خوارۍ پورې اړه لري، نه یوازې دا چې د درس پر وخت حاضر شئ، درس ووایئ، نور کتابونه کیږدئ. ښه، راځئ ګرانو زده کوونکو د کتاب څوارلسمې صفحې ته نوی درس وایو. څوارلسمه صفحه کې زموږ نوی درس لسم نمبر، البته یولسم نمبر اصطلاح ده. اوم مخکې لیدې چې یولسمه اصطلاح را پیل کړمه، ښه به دا وي چې د دیارلسمې صفحې د لومړۍ اصطلاح څخه تکرار وکړمه. په دیارلسمه صفحه کې لومړۍ اصطلاح پریگنانسی ده. پریگنانسی، ګورئ، پریگنانسی د دې مفهوم داسې دی چې د مور په واسطه د حمل اخیستو ته پریگنانسی یا حاملګي وایي. پریگنانسی نه میاشتې ډیوریشن ده یا دوام لري. پریگنانسی څومره دوام لري؟ نه میاشتې. د یوه بله اصطلاح بیا موږ ته راځي چې پریگنانسی ډیوریشن، د نه میاشتو مودې ته پریگنانسی ډیوریشن وایي. موږ بیا وایو چې دغه درمل په پریگنانسی کې کانټرا انډیکیشن دی، مانا دا چې په پریگنانسی کې نه ورکول کیږي. دوهم اکټاپیک پریگنانسی. اکټاپیک مانا بیزایا، د رحم پرته په بل ځای کې د حمل رامنځته کېدو ته اکټاپیک پریگنانسی وایي. د رحم پرته په بل ځای کې، ګورې اصلي ځای هو رحم دی چې هلته باید حمل صورت ونیسي. د رحم پرته په بل ځای کې د حمل رامنځته کېدو ته اکټاپیک پریگنانسی وایي. دریم جنین یا فیټس، د مور په رحم کې ماشوم ته جنین یا فیټس کلمه کارول کیږي. جنین یا فیټس اوس لیدو وروسته زه وایم چې دغه درمل په جنین یا فیټس باندې بد تاثیر کوي. تاسې باید سمدستي پوه شئ چې دا د مور په رحم کې ماشوم ته وایي. ګورئ ځینې اصطلاحات باید تاسې ډیر ژور زده کړئ. څلورم امینوریا، د میاشتنۍ ناروغۍ یا حیض بندیدو ته امینوریا وایي. ما تیره درسي خپرونه کې پی بحث وکړ چې دا په دوه ډوله ده، فیزیولوژیکل او پاتالوژیکل، چې موږ یې په راتلونکي کې وایو. څوارلسمه صفحه کې پنځم ابورشن. ابورشن سخت ته وایي، یعنی ابورشن دې ته وایي چې ماشوم ضعیف شي او له وخت مخکې له رحم څخه بهر شي. ګورئ په یاد ولرې، ابورشن بیا په دوه ډوله دی. یو قصدي دی، یو څوک نه غواړي چې اولاد هغه ولري نو ماشوم ضعیف کوي. یو سپانټانیسلی دی، معنی دا چې خود به خودی دی، یو ناڅاپي دی. یو مور ده ډیر درون وزنونه یې پورته کړی دی، بالاخره رحم یې تقلصات کوي، حرکات کوي او دغه ابورشن رامنځته کیږي. یا یې ځینې داسې درمل استفاده کړي دي چې د هغې استعمال ابورشن رامنځته کوي، خو اما د مور ورته پام نه وي. او یا هم ځینې نور حالتونه چې ابورشن رامنځته کولای شي. یعنی په دوه ډوله شو، یو قصدي دی او بل خود به خودی یا سپانتانیسلی، یو ناڅاپ هغه په خپل واک یا په خپله اراده سره نه رامنځته کیږي. شپږم زیګون یا ډیلیوري، نورمال زیګون یا ولادت ته بیا ډیلیوري ویل کیږي. وم سټیل برت، که چیرې یو ماشوم مړ پیدا شي دې ته سټیل برت وایي. هغه که په هر عمر کې وي هغه ته سټیل برت وایي. تقریبا ابورشن سره هغه مفهوم ورته دی، خو په ابورشن کې شاید ژوندی وي په لومړیو وختونو کې، وروسته مړ شي. خو په سټیل برت کې کله چې ماشوم پیدا شي اول نه دغه ماشوم مړ وي. آتم الایف باران، که چیرې ماشوم ژوندی زیږیږي دې ته الایف باران وایو. اوس فرضاً نورمال ډیلیوري چې صورت نیسي د خپل الایف باران ده، ځکه هغه زیږون کې ماشوم چې کوم ژوندی وي نو د الایف باران ده، ځکه ژوندی زیږیدلی ماشوم دی الایف باران. خو الایف باران کلمه ډیره نه استفاده کیږي. ځینې وخت پوښتنه کیږي چې ماشوم مړ دی که ژوندی. نو که ژوندی او لیکل کیږي چې الایف باران، که مړ و لیکل کیږي چې سټیل برث. نه هم کنسپشن. کنسپشن د سپرم او هګۍ یو ځای کېدو عملیې ته وایي کنسپشن، لکه فرټلایزیشن. لسم سپرم د نارینه او جنسي حجرې ته سپرم وایي. نوای درس یولسم، اوم. اوم په انګلیسي هم اوم لیکل شوی دی، د ښځینه او جنسي حجرې ته اوم وایي. همدارنګه ورته تخمه او هګۍ کلمې هم کارول کیږي. ګوره، اوم ورته وایي، ښځینه جنسي حجره هم ورته وایو، تخمه هم ورته ویلی شو، هګۍ هم ورته ویلی شو. دا د تخمدان په واسطه پخیږي په هرو 28 ورځو کې. او ما وړاندې ویلي دي چې دا په میلیونونو وي، یعنی کله چې یو ماشومه زیږیږي نو تیارې په میلیونونو هګۍ پکې په تخمدان کې جوړې شوې وي. دا بیا ورو ورو پخیږي، میچوریشن ته رسیږي. نو اوم باندې هم پوه شوی. خو سپرمونه بیا په یو کوچني ماشوم کې چې نوی وزیږیږي په هغه کې سپرمونه تیار نه وي جوړ شوي. په هغه کې سپرمونه ورو ورو رامنځته کیږي او بیا پخیږي، ځکه ځانګړي حجرات چې هغه سپرمونه جوړوي. ښه، دولسم جینیټلز. جینیټلز کلمه څه معنا لري؟ د نارینهو او ښځینهو جنسي غړو لپاره جینیټلز کلمه کارول کیږي، او همدارنګه ورته گوناډونه یا گوناډس هم وایي. ګوره، دوه اصطلاحات شول. جینیټلز موږ وایو چې انټرنل جینیټلز ارګان، ایکسټرنل جینیټلز ارګان. جینیټلز معنا جنسي غړي. اوس د نارینهو او ښځینهو دواړو دغه جنسي غړو ته موږ ویلی شو چې جینیټلز. او بله کلمه هم ورته لور چې هغه گوناډ دی، گوناډونه یا گوناډس، دا هم جنسي غړو ته وایي. د نارینهو جنسي غړو ته هم گوناډ وایي، د ښځینهو جنسي غړو ته هم گوناډ وایي. نو گوناډ کلمه هم در سره زده کړي. ګوره، گوناډونه او جینیټلز کلمه هم. زه بیا وایم چې د نارینهو گوناډونه یا هوسیه، او د ښځینهو لپاره هم د گوناډ کلمه کارول کیږي. دا خپل جینیټلز ارګانس دي، جنسي غړو لپاره دا کلمه کارول کیدای شي. راځي صفحه واړوي، 15مه صفحه، 14م امبریو. ګوره، ډېر مهم اصطلاحات دي. امبریو په انګلیسي هم لیکل شوی دی امبریو. په رحم کې د دریمې اونۍ څخه تر اتمې اونۍ پورې ماشوم ته امبریو وایي. ګوره، د دریمې اونۍ څخه یو ماشوم تر اتمې اونۍ پورې چې رسیږي دې ته امبریو وایي. دې نوم ورکړی دی. فرضاً دریمه اونۍ موږ وایو چې تقریبا 14مې ورځ نه نیولې، یو ماشوم چې 14مې ورځ ته رسیږي په رحم کې، په لومړیو دوو هفتو کې ورته بلاسټوسیسټ وایي. بلاسټوسیسټ ما وړاندې هم درته ویلی دی چې کله چې زایګوټ راځي د هغې حجرات زیاتیږي په رحم کې، ځای پر ځای کیږي، چې په دې حالت کې ورته بلاسټوسیسټ وایي. دا بلاسټوسیسټ چې کله 12 ورځو ته ورسیږي له هغې وروسته ورته نوم بدلیږي، یعنی دریمه اونۍ شروع کیږي، هغې ته بیا امبریو وایي. دا امبریو وخت تیروي تر اتمې اونۍ پورې، یعنی تر دو میاشتو پورې دغه په رحم کې کومه کتله چې ده د ماشوم، دې ته بیا امبریو وایي. او دغه امبریو چې تر اتمې اونۍ پورې، ګورې اتمه میاشت نه ده، اونۍ ده، یعنی هفته ده، کله چې تر اتمې اونۍ پورې وخت تیر کړي له هغې وروسته نهمه اونۍ رامنځته کیږي. نو نهمه اونۍ کې نوم بدلیږي په فیټس یا جنین باندې. ګورې، ورک نشای. بیا هم وایمه په لنډ ډول، د مور په رحم کې مشوم تا یا هغه څه چې مشوم تری جوړیږي هغه ته نوم بدلیږي را بدلیږي. په لومړیو دو هفتو کې ورته بلاسټوسیسټ وای بلاسټوسیسټ. په ورپسې هفته کې چې دریمه هفته شروع کیږي د دریمې هفتې نه نیولې تر اتمې هفتې پورې په دې وخت کې ورته امبریو وای امبریو. او کله چې اتمه هفته پوره شي یعنی دوه میاشتې پوره شي په رحم کې د دوه میاشت نه وروسته موده کې کچرې دریمه میاشت وه څلورمه میاشت په دې کې ورته جینین یا فیټس وای. نو د امبریو په مفهوم باندې هم پوه شوای. ډیری د امبریو فیټس یا جینین او د بلاسټوسیس د دې ترمنځ فرقونه نشي کولای. تاسې باید څه نه څه فرق زده کړئ. څوارلسم کورنۍ پلان یا فیملی پلانینګ دا څه شي ته ویل کیږي. فیملی پلانینګ د اولادونو ترمنځ د فاصلې رامنځته کولو ته فیملی پلانینګ وایي. دا د دې لپاره تر څو د مور او ماشوم روغتیا ته مو پام کړی وي. د اولادونو ترمنځ د فاصلې رامنځته کولو ته فیملی پلانینګ وایي. د دوو اولادونو په منځ کې که چیرې موږ واټن رامنځته کوو فاصله رامنځته کوو دې ته فیملی پلانینګ وایي یا کورنۍ پلان. یعنی کورنۍ یو پلان لري چې په پلان سره مخکې ولاړه شي. دا د دې لپاره وي تر څو د مور او ماشوم روغتیا ته مو پام کړی وي. ګوره یوه خبره که چیرې تاسې ځیر شئ پام وکړئ په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته دي. د اولادونو په منځ کې فاصله نه مراتوي. د دې علت له امله په افغانستان کې فیمیل یا ښځې ډېر ژر زړیږي. په هرو نهو میاشتو کې دوی یو اولاد راوړي یا په یو کال کې یو اولاد راوړي. اصلا اصول دا دي چې یو اولاد چې راوړل شي له هغې وروسته دوه کاله هغې ته شیدې ورکړل شي تر څو د اولاد لپاره هغه تغذیه غذا یا شیدې هغه په کافي ډول ورسیږي. له دوو کلو نه وروسته ماشوم باید له شیدو پریشي. یو کال باید مور استراحت وکړي. د دې مور له خوا چې ماشوم ته شیدې ورکول کیږي دا د استراحت پړاو نه دی ځکه په دې کې مور ماشوم ته تغذیه یا غذا ورکوي شیدې ورکوي. کله چې دوو کالو ته ماشوم رسیږي یو کال باید نور هم استراحت وکړي درې کاله. له دریو کالو وروسته دوی بیا پلان درلودلی شي چې دوهم ماشوم راوړي. دا تر ټولو ښه طریقه ده معیاري او طبي طریقه ده. که چیرې داسې کیږي چې یو ماشوم نه میاشته رسیږي بیا بل ماشوم راځي دا د مور په بدن کې د کلسیم د کمښت سبب کیږي. ویټامین ډي په کې کمیږي. د وینې په کمښت باندې اخته کیږي. عضلات کمزوري کیږي. عموم کې د بدن ټولو اعضاو باندې فشار راځي کمزوري یا کمزوري رامنځته کیږي. تر څنګ ماشومان کم وزن راځي ډنګر راځي. او هغه ماشومان چې زر زر زیږیدلې دي د هغوی حافظې کمزوري وي ځکه هغوی ته په کامله ډول یا په پوره ډول شیدې نه رسیږي. د دوی حافظې کمزوري وي. دوی مینټل ریټارډیشن لري. ما درته ویلې دي مینټل ریټارډیشن یعنی ذهني وروسته والی تقریبا لري. ذکاوت یې کم وي. ځیرکتیا یې کمه وي. نو هیله ده په دې مسایلو باندې یوه قابله ډاکټره پوه شي او د فیملی پلانینګ په هکله یوې مور ته مشوره ورکړلی شي. نو دا برخه هم ډیره مهمه ده. فیملی پلانینګ دا برخه د قابلګۍ په برخه کې ډیره اړینه ده. پنځلسم مینسټرل سایکل. دا اصطلاح باید تاسې هیڅکله هیره نه کړئ. مینسټرل سایکل په انګلیسي هم مینسټرل سایکل لیکل شو. ځینې ورته مینسچوریشل ګوره مینسچوریشل وایي. دا هیڅکله دا تلفظ ما ډیر اورېدلی خو ما ډیر عام نه دی یعنی ډیر ښه نه دی. مینسټرال یا مینسټرل سایکل لکه څه ډول چې ما په پښتو باندې لیکلی دی مینسټرل سایکل. د ښځینهو میاشتنۍ ناروغۍ ته چې تقریبا په هرو 28 ورځو کې یو ځل پرې راځي ورته مینسټرل سایکل وایي یا یعنی اتویشت ورځې تقریبا په اوسط ډول هر اتویشت ورځې وروسته راځي. په ځینو کې دغه مینسترال سایکل په شلمه ورځ باندې راځي. له شلمې ورځې نیولې تر 15 ورځو پورې دا کومه ستونزه نه ده. که چیرې شل ورځې کې دغه سایکل راځي بیا هم ستونزه نه ده. په 15 ورځ که راځي هر 15 ورځې بیا هم ستونزه نه ده. که په 10 ورځ راځي یا 20 ورځ یا 15 ورځ یا 30، د شلو نه نیولې تر 15 ورځو پورې که په دې وخت کې راځي کومه ستونزه نه ده. حتی په ځینو کتابونو کې لیکل شوي که تر 30 ورځې پورې وزن ډیږي بیا هم کومه ستونزه نه ده، خو نارمل حد یې اوسط یې هغه 28 ورځې دی. شاید په ځینو کې وخته راشي، مخکې راشي، او ځینو کې نه وخت راشي، د کومه ستونزه نه ده. خو که چیرې له 30 ورځو ځنډیږي 50 ورځو ته رسیږي د ستونزه ده، یا ډیر ژر رامنځته کیږي 15 ورځ باندې دغه ناروغي رامنځته کیږي یا په 18 ورځ باندې، بیا هم ستونزه ده. د هورمونونو ګډوډي ده. ډیری وخت د ډیپریشن یا ژور خفګان پر وخت دغه مینسترال سایکل اوږدیږي. که چیرې مخکې دغه سایکل په 15 ورځ راتلو او یوه مور یا یو څوک هغه د ذهني فشار سره مخ شوی وي د هر علت له امله، کیدلی شي چې دغه سایکل 30 ورځو ته وغځیږي، چې بیا د دغه سایکل د ځنډیدو له امله نور هم تشویش اخلي، تر څنګ د کورنیو تشویشونه هم راپورته کیږي. ګورئ، دا ټول هغه څه دي چې د نور هم نقصان لري. نو هیله ده په دې هم پوه شئ چې ځینې وخت دغه اوږدیدلی شي تر 30 ورځې پورې هم رسیدلی شي، چې بیا به هم موږ په دې اړه فکر لرو چې کیدای شي ژور خفګان یا ډیپریشن رامنځته شوی یا کومه بله ستونزه وي. هورمونی تغییرات هم همدغه ستونزه اوږدوي. نو مینسترال سایکل په دې اړه تاسو راسره پوه شوئ. 14 لاکټیشن د مور له ګورې، لاکټیشن په انګلیسي هم لیکل شوی دی، لیکل شوی دی د مور له خوا ماشوم ته شیدې ورکولو ته لاکټیشن وایي. ځینې درمل بیا په لاکټیشن کې مانوي. نو لاکټیشن کلمه څه معنا لري؟ د شیدې ورکول، لاکټیشن یعنی د شیدو ورکولو د مرحلې ته لاکټیشن وایي. لکه پرګنانسی د حمل مرحلې ته وایي، د شیدو مرحلې ته چې شیدې ماشوم ته ورکوي دته بیا لاکټیشن وایي. ولسم نیونیټ، د زیګون څخه نیولې تر یوې میاشتې عمر پورې ماشوم ته نیونیټ وایي. دا مو په خوام زده ده، هیله ده هیره به مونه وي. د یوې ورځې ماشوم، د دوو ورځو ماشوم چې زیږیدلی وي تر 28 ورځې پورې یا تر یوې میاشتې پورې ماشوم ته نیونیټ وایي. نیونیټ یا نیو باران، نوی زیږیدلی ماشوم. 14 پریزنټیشن د مور په رحم کې د ماشوم د موقعیت حالت ته پریزنټیشن وایي. پریزنټیشن څه ته وایي؟ د مور په رحم کې د ماشوم موقعیت چې څه ډول دی، کوم حالت کې دی، ته پریزنټیشن وایي. موږ وایو چې بریج پریزنټیشن، یعنی په افقي ډول یو ماشوم د مور په رحم کې پروت وي، دته بریج پریزنټیشن وایي. یا سیفالیک پریزنټیشن یا کاوډل پریزنټیشن. سیفالیک پریزنټیشن دته وایي چې د حوصلې طرف ته یې سار وي، دا سیفالیک پریزنټیشن دی. کاوډل پریزنټیشن دته وایي چې د زیګون پر وخت یې دغه کاوډل برخه، کاوډل لکۍ طرف ته استفاده کیږي. معمولا د کلمه ډیره په تیب کې عامه ده، یعنی د غټو ورنونو برخه یې هغه حوصلې طرف ته برابره وي او سار یې پورته وي. دا پریزنټیشنونه بیا په راتلونکي کې موږ وایو، خو اوس دغه اصطلاح زده کړئ چې پریزنټیشن د مور په رحم کې د ماشوم هغه موقعیت ښایي موږ ته، چې کوم ډول موقعیت لري، د موقعیت حالت یې څه دی، دې ته پریزنټیشن وایي. بیا پوښتنه کیږي چې په الټراساوند کې یا په تلویزیونی معاینه کې وګورئ چې په کوم پریزنټیشن سره ماشوم په مور د مور په رحم کې دی، په کوم پریزنټیشن کې واقع دی، په کوم موقعیت کې واقع دی. نو لسم، پوست پارټم هیموراج. پوست پارټم هیموراج له زیګون وروسته وینه بهیدنه ته وایي. ځینې وخت زیګون صورت ونیسي، ډیلیوري صورت ونیسي، له هغې وروسته وینه بهیدنه جاری شي، دته وای پوسټ پارتم هیموراجیا پی پی ایچ د واستون زده پوسټ پارتم هیموراج استلام محمد ذکره پوسټ ورسته معنا لري پارتم زیګون ته وای دم د ډیلیوري په معنا دی پارتم او هیموراج وینه ته وای یا وینه بهیدنه شلام یوتیراین رابچار یوتیراین رابچار یوتیراین د یوتیرس ناخستل شوی دی د رحم رابچار یا چیری کیدل لیکل شوی دی د رحم چیری کیدو ته یوتیراین رابچار وای یوتیراین رابچار ځین وخت رحم بې ځایا سخت تقلصات وکړي آزاد کشکیږي رکشکیږي لامل یې رحم چیری کیږي یا ځینې نور علتونه دي فرزن دوه ګونی ماشومان درې ګونی ماشومان ټوینس چې ورته وایي غبرګونی ماشومان یا څو ګونی ماشومان په رحم کې وي او له امله یې رحم چیرې شي ومن الله توفیق د قابلیت کې اساساتو برخه هم پای ته ورسېده هیله ده تاسو به په دې برخه کې ډیر مسایل زده کړی وي ډیر اړین مسایل دي ټولو لپاره خارجي ګرانو زده کوونکو اوس په حاضري واخلو نن ورځ زموږ یو لسمه درسي خبرونه ده زموږ د نن ورځ د حاضرۍ توری هغه ای توری دی نو تاسو یو لسمه شماره پیدا کړئ او د یو لسمه شمارې تر ټولو ښی طرف ته دایره چې پنځمه دایره ده ای توری پکې لیکل شوی دی دغه دایره توره کړئ هیله ده ټولو به حاضري ورکړی وي او د ای توری به مو د حاضرۍ کارتونو ته رسولی وي اوس لپاره به ګرانو زده کوونکو خپرونه پای ته ورسوم تر بل پروګرام پوهان اړین ته اجازه ورکړئ هر چیرې چې خدای مو مل شه
طبی زده کړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره